السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل پخوانی لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده په دې اړه باندې تاسو ته تفصیلي راپور خپور کو دا هم اوری چې د ایران د پیوا مهمه اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده په دې اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو په تورخم کې له هغې خوا ډیر زیات موټر ولاړ دي او ترانسپورټران وایي چې ډیر زیات نقص کړی دی نور مسایل هم لرو خو تر څمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل سوي دي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګېدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي او نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشق چې په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه پښپړه خبرونه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه نن داسې مهال رامنځته شوه چې د پولیسو موټر پر ماین وخوت د بغلان د پولیسو ویاند واما جاوید تاییدوي چې په دې پیښه کې پولیسو ته تلفات اوښتي خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي نهرین ولسوالۍ د بغلان په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي ځکه ځنډ مخربینو ته فرصت برابروي دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د ویلې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په وروستۍ ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې کړي او دواړه پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د زیاته کړې چې تلپاتې سوله په دې معنا ده چې پانګونه زیاته سي مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د رواني اونۍ په اوږدو کې جوړه شوې وه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګېدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي دي د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي نن ازادي رادیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته د جلال آباد ښار د کابل هډې د موټرو د تم کېدو په یوه سرای کې اور لګېدلی چې پکښې تر یو لک او شل زرو زیاتو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی خوګیاڼي وویل د اور وژنې ټیم د پیښې ځای ته رسېدلی و او تر شلو زیات موټر یې له سوځل کېدو وژغورل دانه د څرګنده چې اور څنګه لګېدلی تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه خاشقجي له واشنگتن پوسټ سره کار کاوه او د سعودي عربستان د حکومت منتقد وو خاشقجي د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان له جدي منتقدینو څخه و چې د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل شو د سعودي عربستان چارواکو ادعا وکړه چې یوې ډلې پر خپل سر خاشقجي وژلی او دولت ورته اجازه نه ده ورکړې د استانبول څارنوالۍ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس احمد الاسیری او د سلطنتي محکمې یو پخوانی سلاکار سعود القحطانی د دې قتل په پلانولو تورن کړی دی د څارنوالۍ په وینا د خاشقجي په خفه کولو کې اتل سو نورو کسانو هم لاس درلود خاشقجي ورستۍ ځل هغه مهال ولیدل سو چې په استانبول کې د اسنادو لپاره د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوتلی و ترکی چارواکي وایي د ده مړی ټوټه ټوټه سوی او له ودانۍ د باندې وړل سوی و خو پاتې شونې هیڅ ځای ونه موندل سول د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي. امریکایي کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه وروسته له هغې تاییدوي چې بیجینګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل سوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پریکړه کړې وه. دا مصوبه اوس ولسمشر ترامپ ته استول سوی چې توشیه کړي. او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل سوي وو بیرته پرانیستل سول. سیردال امان 30 کلن دی چې د چهارشنبې په ورځ په دیار باکر کې واده و. دی داسې وایي: د یوای موږ په دې بدبختۍ کې د نیکمرغۍ احساس کوو چې په لومړۍ ورځ مو د واده سالون ونیولای سوای. د واده د سالونونو پرانیسته روانه اونۍ د ترکیې له هغو اقداماتو یو دی چې د کورونا ویروس په خاطر یې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کړي دي. د جون میاشتې په پیل کې ترکیې رستورانونو او کافیګانو ته اجازه ورکړه چې پرانیستل سي او پر سفر بندیزونه یې روانه اونۍ پای ته ورسول. په ترکیه کې د کووید 19 دوه لکه مثبتې پیښې ثبت سوي او 5,105 کسان له دې ویروسه مړه سوي دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله خورلقوایی د دوستم د مارشالۍ د رتبې لپاره به ځانګړي مراسم ژر ترسره شي.
شاهد مراسم ویژه به خاطر نصب رتبه مارشالۍ به شانههای جنابشان خواهیم.
نور مسایل هم لرو. د ایران په نتنز مهمه اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده. جزئیات څه دي راسره پاتې شي. او په تورخم کې د هغې غاړې نه ډېر زیات موټر ولاړ دي د کرونا ویروس په خاطر د لګېدلو محدودیتونو په خاطر. هلته ترانسپورتران وایي چې ډېر زیان یې کړی دی.
زرونه خلک په بارډر باندې بیروزګاره شو. هغه خلک چې بچوله به د مخام لپاره د رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه بیروزګاره شو.
رازول لمړی مطلب ته ولسمشر غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله خرلوق ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک کړی و. د ښاغلي خرلوق په خبره دغه حکم به نن شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د دغه اقدام هرکلی کړی خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي خو د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي.
دغه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک سوی و او نن شپه به د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال صاحب پر اوګو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم ترسره سي.
هممهاله د جنرال دوستم زوی او د جنبش حزب د مرکزي شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې هلې ځلې کړي. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د هوکړې پر اساس به له دې وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر د لومړي مرستیال امتیازاتو څخه د شوي پروتوکول له مخې برخمن شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا لومړی مرستیال بابر فرحمن هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر د دې اقدام څخه هرکلی کړی دی خو اوس پوښتنه دا ده چې د مارشالۍ رتبه باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپو امرالله امان:
هغه چا ته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کېږي چې دوی فاتح شوي په جنګونو کې جنګ ګټلی وي او دغه د خاصو امتیازاتو په خاطر. فعلا فقط دغه یو نوم دې ته پاتې کیږي. دلته د سیاسي بس په خپل اردو د افغانستان کې نه لري، د سیاسي څوکۍ په د مارشالۍ په افغانستان کې نه لري، صرف امتیاز به نومي.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شو چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړه وه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په برخه کې مایوسي څرګندوي. ښاغلی لال وایي مخکې له دې چې دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي، باید د هغه دوسیه چې له احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن شوی و وڅېړل شي. خو ښاغلي دوستم ته نږدې کسانو بېله اشچي سره د دوستم هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. دوه کاله وړاندې د جنرال دوستم اته ساتونکي د یوې محکمې په حکم سره بندیان شوي وو، خو تر اوسه پر دوستم د لګول شویو تورونو په اړه څه پایله نه ده ترلاسه شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان لخوا د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه خپور شوی ریپورت ځینې کارپوهان د افغان سولې پروسې په اړه اندېښمن کړي دي. د جولای لومړۍ نیټې په ریپورت کې دفاع وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالې ډلې القاعده سیمه ییزې څانګه له طالبانو سره لا هم اړیکې پالي او هلته په میشت امریکایي عسکرو باندې په حملو کې دوامداره دلچسپي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی و چې پکې د طالبانو د القاعده په ګډون نورو نړیوالو وسلوالو ډلو سره د اړیکو شلولو شرط هم و. د امریکا دفاع وزارت د راپور د سولې پر بهیر څه ممکنه اغیز کېدای شي په دې اړه د عبدالحی کاکړ تفصیلي راپور درخبرو.
د امریکا دفاع وزارت د جولای پر لومړۍ نیټه خپره کړې ریپورت کې د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکي او طالب مشران د سولې تړون د عملي کولو په اړه وخت ناوخته کتنې کوي. تر اوسه دواړه غاړې وایي چې په تړون کې پر لیکل شوي نقطو په ښه توګه پرمختګ روان دی، خو د امریکا دفاع وزارت تازه ریپورت د دواړو غاړو خوشبیني تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي ریپورت د سولې تړون په اړه د امریکا د دفاع او خارجه وزارت ترمنځ د همغږۍ نشټوالی په ګوته کوي.
که تاسو د بندنیو چارو د وزارت نظر وګورئ نو الته زلمی خلیلزاد او د همکاران په شمول د بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوی ډیر مثبت او خوشبینه برخورد کوي د سولې بهیر سره، او دوی داسې انزور وړاندې کول هڅه کوي چې ګوندې ټول هر څه سم روان دي او د تړون مطابق سم روان دي. بل خوا موږ وینو چې کملګرو ملتونو ته د څار د ډلې راپور وګورئ، که د پینټاګون رپورټونه وګورئ، که تاسو د استخباراتي ادارو راپورونه وګورئ چې دا تیرو دوه درې اونیو کې وخت نا وخت را برسیره شوی دی، هغه بیا په تقابل کې قرار لري، په ټکر کې قرار لري د هغه څه سره چې باندنیو چارو وزارت وایي، او دا د دې ښکارندوی کوي چې د دغه ادارو ترمنځ د نظر د همغږۍ کمواله دی. د سولې بهیر د پاره داده چې دا به د بهیر ټکنه کې منفي اغیز به پیولري.
القاعده هغه ډله ده چې له کابل امریکا پر افغانستان حمله کړې وای چې په نتیجه کې د طالبان حکومت نسکور شوی وو. کله چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11مه نیټه وسوالې ډلې القاعده په امریکا کې بریدونه وکړل، نو هغه وخت د دې ډلې مشر اسامه بن لادن، نور مشران او جنگیالي په افغانستان کې ول. امریکا له طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې و نه منل سو. امریکا هم د دې کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي وایي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات شوي، نو د واشنگتن غوښتنه همیش دا وي چې طالبان دې له القاعده سره اړیکې وشلوي.
امریکایان مجبور دي چې د طالبانو ډیر خواستونه ومني، چون چې دی باید تر انتخابات پورې د ترامپ اداره یو څه په خارجي سیاست کې د افغانستان سولې پروسې کامیابی ځان ته کریډیټ واخلي. مګر په عین وخت کې بیا طالبان باندې امریکا شک هم لري چې مثلا کېدای شي دوی موږ ته ډیر وفادار نه اوسېږي. په همدا خطر باندې زه فکر کوم چې دا داسې مسایل راپورته کېدل یو منفي تاثیر په سوله باندې چولای شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې هم د طالبانو له القاعده سره د اړیکو شلولو شرط لیکل شوی و. په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپلو غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاوري امریکا او یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیش کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. پر دې سربیره به طالبان نه خو هغه چاته په افغانستان کې د پناه یا استوګنې اجازه ورکوي او نه به هم ویزه، پاسپورت یا نور سفري او قانوني اسناد ورکوي چې د امریکا او ائتلافانو لپاره خطر دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ورزو خوستا خوستی پنګوال وای د لاس کال انتظار سره سره په دې ولایت کې صنعتي خارګوټه نه ده جوړ شوی. دوی وایي تر اوسه یوازې د صنعتي خارګوټي د احاطې د جوړېدو چارې پیل شوي او که کارونه همداسې روان وي شاید کلونه نور هم انتظار ته مجبور شي. په دې اړه احسان آریان له سیمې یو راپور رالیږلی.
په خوست کې د صنعت او قانون خونې عامل رئیس جهانګل همتوایی په دې ولایت کې د صنعتي خارګوټي د جوړېدو چارې ډېرې پسې روانې دي او تر دې مهاله د دې خارګوټي د احاطې دیوال هم نه دی بشپړ شوی. د وی برېښنا د زیربنا چارې او پنګولو ته د ځمکې د وشکارونه لا هم نه دی پیل شوی.
تر اوسه پورې د خطا دیوالونه نه دی بشپړ شوي. موږ د ولایتي ادارې د اقداماتو نه ناخوښي څرګندوو. د سړکونو زیربنا او برېښنا کارونه په هیڅ ډول نه دی شوي. هغه بودیجه چې دی لپاره منظوره شوې ده شی چې موږ به دا بودیجه له لاسه ورکړی وي.
په خوست کې د محل د 200 شاوخوا کې لوی او کوچنی فابریکه فعالیت لري چې د ځای او برېښنا له ستونزو سره مخ دي. سیف خان د صابون جوړولو دی وی کارخونه مالک دی. دای وی غواړي په صنعتي خرګوټي کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت پنګونه وکړي، خو په وینا یې د دې کار لپاره لس کاله انتظار وکړ او نه پوهیږي چې لا به نور څومره انتظار وکړي.
پارک صنعتي موضوع چې ده تقریبا یو لس کاله کېږي چې دا خبره روانه ده، خو کارونه ډېر پاتې دي. موږ ته اوسه پر مځکه هم تودې شوې نه ده. د ستونزه چې خل شي 200 پورې خلک اماده دي چې فابریکې جوړې کړي په غټه سطحه.
د خوست په اسماعیل خیلو مندوزای ولسوالۍ کې د سموات په نوم صنعتي خرګوټی 400 تجربه ځمکه لري چې د مسؤلینو په وینا 200 شپږ تولیدي کارخونه پکې پلان شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنعت امیر صابر شاه حکیمی وایي چې د سموات خرګوټي د احاطې چارې او یاسلنه بشپړې شوې دي، خو د زیربنا او پنګوالو ته د ځمکې د وسچارې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په پالیسۍ پورې اړوند بولي.
خطه پروژه په جریان کې ده چې تقریبا او یا سلنه بشپړ شوې ده. زیربنا وزارت صنعت تجارت په پالیسۍ پورې اړه ده چې د ټول په یو ور توزیع کوي، ختم نه کوي او په مشخصه ناغه فابریکا چې تفاهم نامې منظور شوې ده.
که څه هم په خوست ولایت کې تر اوسه پانګوالو ته د صنعتي پارک د ځمکې وېش نه دی پیل شوی، خو په خرګوټي کې د پانګوالو له لوري د پانګونې په موخه د ځمکې د ترلاسه کولو لپاره د فرمو د ډکولو ګڼ وړاندیزونه هغه څه دي چې پانګوالي د ځمکې د کمښت له امله سر له اوسه د یو بل صنعتي خرګوټي د جوړېدو غږ بدرګه کوي. د خوست د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلین هم د ځمکې د کمښت او د دوهم خرګوټي لپاره د ځمکې د پیدا کېدو په موخه د هڅو خبره کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو اوس هم ورزو ایران ته هلته د ایران د یورانیمو د غنی کولو یا بډایولو یو تر ټولو لوی او مهم مرکز نتنز کې پرون چاودنه شویده دا چې دغه چاودنه د چاودنې څرنګوالی څنګه دی او په دې اړوند نور مسایل څه دي زموږ همکار عصمت څاروان دغه مسله تعقیب کړې هم د اوس سره سټوډیو کې دی څاروان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی چاودنه څنګه چاودنه وه او اوس څه ویلي دي چې چاودنه د څه په خاطر شوې ده
ستانیک ځای صاحب اول خو مننه نیویارک ټایمز له قوله به زه تاسو ته وایم چې دی ورځپاڼې چې ډېره مهمه امریکایي ورځپاڼه ده د استخباراتي سرچینو په قول ویلي دي چې پرون د نتنز په اتومي تاسیساتو کې چاودنه شوې ده او غالبا دا پیشه د کومې انفجاري وسیلې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. دا پیښه د نیویارک ټایمز پر اساس د دې بټې هغه تاسیسات ویجاړ شوي چې د مځکې په سر وو. دې ورځپاڼې دا معلومات د منځني ختیځ د یوه استخباراتي چارواکي په قول ورکړي دي. په نتنز کې د ایران د سنتریفیوژ د منتشرولو مرکز دی او په 100,000 متر مربع ساحه کې د یورانیمو د غني کولو تاسیسات هم موجود دي او دا تاسیسات په مځکې کې 8 متره لاندې هم جوړ شوي دي. او اشاره وکړه چې وای برسیرن تاسیسات ویجاړ شوی دي خو لاندینې په خپل حال شاید پاتې وي. ویل کېږي چې نتنز د ایران د یورانیمو د غنی کولو اصلي ځای دی او د اتومي انرژي نړیواله اداره په دې مرکز او په دې تاسیساتو څارنه کوي او خپل پلټون کې وخت نا وخت ورلیشي.
بله د ایران چارواکو په دې اړه باندې څه ویلي دي؟ دوی درې څه ویلي دغه چاودنې او حادثې په اړه؟
د ایران د اتمی انرژي د ادارې ویندوی بهروز کمالوندی پرون له چاودنې 1 ساعت وروسته وویل چې چاودنه د تاسیساتو په یوه پرانیست ځای کې شوې او له کبله چاته مرجو بل نه ده پیښه شوې. دوی عموما هم داسې خبرې کوي چې چاودنې څو مخکې شوې دي او ویلي دي چې چاته مرجو بل نه ده اوخته. د دا ادا هم کړی چې د چاودنې په کې ککرون کې اتمی مواد نشته او دا واضح سمینه دي چې اتمی وړانګې خپرې شوې دي. تر دې یو ونی وړاندې د تهران په ختیس کې د یوې خورا لوړې یا زورورې چاودنې خلکو واورید او وړانګې هم ولیدل شوې. وروسته د ایران د دفاع وزارت ویندوی وویل چې دا د پارچین د غازو په یوه زیرمه کې چاودنه وه او مرشوب لای نه داړولې.
یو پښتنه به زه وکم دا چې په نورو ځایونو په نورو یوادونو خاصتا اروپا یا په امریکا یا په لویدیځو یوادونو کې هم د یورانیمو د غنی کولو ډېرې زیاتې بټې او مرکزونه شته مګر پیښې ډېرې کمې کېږي، یعنې ډېر کم اورېدل کېږي چې داسې د پیښه شوې وي. خو په ایران کې وخت نا وخت دغسې پیښې کېږي. علتونه یې څه ویل کېږي؟ تحلیلګران څه وایي چې دوی بېغوري کوي، سمې نشي ساتلی که څنګه؟
دوه خبرې کېږي په دې برخه کې. تحلیلګران دوه مسلو ته اشاره کوي. یو خو هغه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې بېغوري کېږي، ډېره توجه نه کېږي، نه ساتل کېږي، او بل خبره دا هم کېږي چې ایران ډېر دښمنان هم لري، هم داخلي هم بهرني، او کېدای شي دغه چاودنې د بل چا له لوري شوي وي. دا د نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی او د استخباراتو له قولې ویلي دي چې په د نتنز په دې پیشه کې هم عمدي وه او چاودنه شوې ده، یعنی چاودنه بل چا کړې ده، غالبا نه ده چې په خپل شوي وي. نو دا دواړه احتمال شته.
ډېره مننه عصمت څاروانو چې د ایران د یورانیم د بډایه کولو یا غني کولو د یوې لوی او مهم مرکز نتنز کې د چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل او تفصیل مو واورید. لیران به ورشو راسان امریکا ته. په امریکا کې پرون د جون په 2مه پیوه ورځ د کرونا ویروس سباندې 15,500 مثبت پیښې ثبت شوې. په ورځنۍ کچه دا پیښې د تیرو دوه اونیو مخکې ورځو پرتله دوه برابر زیاتوالی ښیي. د پرونیو پیښو نږدې نیمایي هغه په څلورو ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې رامنځته شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات په دې اړه باندې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په امریکا کې په ورځنۍ کچه د کورونا ویروس پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې دغه هیواد د جولای په 4مه د آزادۍ ورځ لمانځي او د اونۍ د پای اوږده رخصتي مخته لري. د آزادۍ دا ورځ په دودیزه توګه په سفرونو، غونډو او میلو لمانځل کیږي او داسې ویره شته چې د کورونا ویروس پراختیا به نوره هم ورسره ډېره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داکوتا په جنوب کې راشمور غره ته ځي چیرته چې په غرنۍ سیمه کې د امریکا د څلورو ولسمشرانو سرونه حکاکي شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادۍ د لمانځنې دې مراسمو کې شاوخوا 5,500 خلک برخه واخلي. هلته ځایي چارواکو ویلي چې ټولنیز واټن نه ساتل کیږي خو خلکو ته ماسکونه ویشل کیږي سره له دې چې بندول لازمي نه دي. په امریکا کې د کورونا پیښې په 40 ایالتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي خو تر ټولو لوړه کچه یې د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې ده. پرون د جولای په 2 د نویو پیښو نږدې نیمایي یعنې 25,000 یې یوازې په 4 ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې ثبت شوې. دغلته د دغه ویروس په پیښو کې زیاتوالی وروسته له هغه ښکاره شو چې د کورونا ویروس معاینې زیاتې شوې. له نویو پیښو سره په روغتونونو کې بسترېدل هم زیات شوي. په امریکا کې د عفونی او ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص انتونی فوچی ویلي که اوسنیو چارو کې بدلون رانشي د کورونا پیښې په ورځ کې 100,000 ته پورته کیدای شي. له دې سره د امریکا په جنوب او لویدیځ کې چارواکي اړ شوي چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل ودروي او یا یې راتلونکي ته وځنډوي. په اکثرو ایالتونو کې رستورانتونو، بارونو او د سمندر غاړو ته د بندولو ویل شوي او یا یې سپارښتنه کړې چې هلته باید محدود شمېر کسان ناسته ولاړه وکړي. د امریکا په 2 نمبر ګڼمیشتي ایالت تگزاس کې والی خلکو ته ویلي چې باید په عامه ځایونو کې له ماسکونو ګټه واخلي. په امریکا کې تر اوسه د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوې COVID-19 ناروغۍ 1,28,000 کسان مړه کړي دي. په اروپا کې بیا دا پیښې او له امله یې مړینه په کمېدو ده او اروپایي ټولنې د جولای په لومړۍ نیټه د 15 هیوادونو اتباعو ته خپلې پولې پرانستې. په دغو هیوادونو کې برازیل او روسیه نه دي شامل. په نړیواله کچه د کورونا ویروس پیښې 10.8 میلیونو ته پورته شوې او تر اوسه دغه ویروس 15,000 کسان مړه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ څپه او FM 105 باندې خبرونه کوو. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د لوفر موزیم دروازې ورسته له 100 میاشتو پرانیستل شوې. د ساينس سیند پر غاړه د دې موزیم د لرغونی ودانۍ د جوړېدو چارې د 12 میلادي پیړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې. دا موزیم د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند شوی و. په دې اړه احمد شیبر یو راپور جوړ کړی.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لوور دروازې نږدې 4 میاشتې بندې وې او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانیستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې له یوه بله بل لرې درېږئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ټکرونو د کتارونو په څیرې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټینز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هره میاشت شاوخوا 1 میلیون کسان دې موزیم ته ورتلل چې له 3 برخې بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45 میلیونه ډالره زیان اوښتی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوږی است. دولت شپږ نوی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه او همدارنګه په فیسبوک کې البته خبرونه راپورونه البته ولولې او وی ګوره. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو د لینکونو او همدارنګه د متنونو د تعقیبولو لپاره ورشه او فیسبوک سره وګوره. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کیږي. دویمه نیمایي کې به تاسو ته دوه مسایل خبرو. لمړی راپور دی چې په تورخم کې هغه غاړه ډیر زیات موټر تم شوې دي او ترانسپورټرانو ته زیان رسولې ده. بل مسله هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه ده. خو اوس ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی سو لاند خبرونه وایي.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې 13 موټر سوځلې دي. نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقچی په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي او په ترکیه کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼې باندې وګورئ. سوداګر او ترانسپورټران وایي د کرونا وبا له وجې په تورخم کې لګول شوی بندیزونو انتظامی او ترانسپورتي نظام کې د ګډوډیو د لاسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د صادراتو کار ډیر کم شوی او د سره زرګونه خلک بیروزګار شوی دي. په دې اړه د آزاد اروپا رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری له تورخمه دا راپور را لګل.
د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و، خو بیا د مئی په 18مه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلو زلو لپاره په محدوده کچه ځنې شرطونو سره خلاص کړل شو. په ونه کې شپږ ورځې تجارت لپاره خلاصوي او بیا یوازې خالی په ورځ پاکستان کې غیر افغان وګړي او افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي پرې اوختای شي، خو د تیر په سیر پرې عام ولس تګ راتګ نشي کولای. سوداګر او ترانسپورټران وای په تورخم کې لګول شو یو شمیر بندیزونو لوجې د خلکو په کاروبار ډیر اثر شوی. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن مشر میراجودین شینواری مشال ریډیو ته وای چې مخکې به د ورځې څه د پاسه 2500 اکسپورت ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس دغه شمیره 150 ګاډو ته راپریوتلې ده.
ډیر اسانتیا و اکسپورت انتہائی زیات و گیڑ باندې با روزانہ بمونگا تقریبا 2500 گاڑی تقریبا چدا بازت آتا ہے مچے روانو او لکا انرسی چراغلی مونگا اکسپورت یو نیم سو ترور سے لس لس گینٹی زدا تیم چې ګاډي لیټ کا نو لکه زدا تیم چې نل سیکل نه په بارډر باندې انوال شوی، نو دا زدا تیم چې مونږ ایکسپورت ته ډیر زیات نقصان ورسېدا. زرونه خلک په بارډر باندې بیروزګار شوغه خلک چې بچول به د ماخام د پاره د رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډرو باندې هغه بے روزګار شو.
ترانسپورټران او ډرایوران وای په تورخم کې انتظامی ګډوډیو او غیر منظم ټریفیکی نظام لوجی دوی په وخت افغانستان ته نشي وړیدای او ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ډرایوران وای چې کله د ایکسپورت مالونه تورخم ته ورسوي نو بیا یې ګاډی ترې د تورخم هغه غاډی ته نورو ډرایورانو ته وسپارل شي او پردي ډرایوران ورته زیان اړوي. دوی وای په کار د ډرایورانو ته تر جلال آباد او کابل پورې په خپله د ګاډو بوتلو اجازه ورکړل شي. ډرایور انزر ګل په تورخم لیکه افغانستان ته مالونه وړي او دی وای
او گاڑی وسرا پوری وہ ترپال ٹیپ دے تو کچھ کڑی دی او مگر دل تا دمیاش تو پرات ہی گاڑی میں کابل نہ راگے بل ڈرائیور ہا وس اگ بل کرنتیل والا لا ورک کرنتیل والا لا چوز والا ما گاڑی را پوری پٹرول بک اس کی نیم سامان سٹو نیم تو کچھ کڑے جو تو کو نہیں سم دنی وہ ز تو نہ بیجال تو کو نہیں سم 50 دعوا وکم پ وہ دیر زر روپے میں ابیب ترپال پٹکسلا کیا خس وے تو کچھ کڑے دی بدغه مشکلات دي او منګا سبب منګ دې نه کلندر منګ باید چخپل ولاري ته منګ یو ډریور آزاد منګا دا مشکل ده چې منګ ته ډریور یو کلندر آزاد شي چې کلندر ک بیان کیږي چې ډریور خو خامخا آزاد شي منګ لاري پوری وځي هر ډریور نه پختنه وکا بس ولا چې دلته اوس بل هم لګیا وې روپی رانه وړي درې میاشه وشو چې منګ دې غضب سختای درې میاشه او درې میاشه کیږي کور مې پستر ګوندې لیدل.
د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر عظیم الله شینوار وای اوس خپل گاډو لپاره درې ډرایوران ساتي آمدنی رقم شوی او خرچ زیات شوی دی.
بلغرد مصیبت دا چې زموږ د یو گاډی لپاره درې ډرایوران ولي یو یا په افغانستان کې راولي بلیا د ګمرک نه تر د غپور راولي د نادری پورې د کورنټین والا بل د پلو پاکستان کې زموږ ورته خېجو چا یې په خور لبوزي نو یہ گاڑی بتمرا مدنی در روان ولا نسما میاش کیا پی راکا چې ډرور ازا چې نزم ته بلک خیر پیدا شي دلته چې تمرا کارخانی تمرا مزدور کار خلګي په پاکستان کې دا ټول به روزګار ژوند کارخانی چلےږي نن افغانستان خدا سمندی دا چې کور ودان چې زونه مال اخلي مهرباني دا وکړه چې دا کوم مشان دی پاکستان او وګداران دي چې سپور زیات کا بل تورخان باندې لگا نرمیرا ولی دمر سختی نه افکار دا کاروبار زیات شي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې تورخم پولې لپاره ورته د وفاقي حکومت نه ایس او پی یا د تجارتی حلو زلو او گاډو او خطو پالیسی راغلی او هم هغه عملی کړي چې ډرایوران او سوداګر دواړو هیوادونو ته دغه کورونا وایرس انتقال نکړي. د خیبر ضلعی پولیسو مشر محمد اقبال ویلی چې په دې ورستو کې هلته په انتظامی او ټریفیکی ګډوډیو کې ککړ پولیس د چک پوسټونو نه لری کړي او ځنې پکې معطل کړي هم دي او دوی هڅه کوي ټریفیکی ستونزې هوارې کړي چې ایکسپورت او امپورت سره د بغیر څه ځنډ روان وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویله مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې ظفر با ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کول سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو د طلب سره په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به خېډېرې دي نو د امکان حته مو یو څو پښتنې راخیستې او د هلمند والی ویاند شغل عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې موږ ته راستولې دي د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورور، د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجابازار د سیمه د غزمات پیغام دی چې ورور چارواکو ته ورسېږي. موږ شپږ دکانونه د ګریشته دغه دغه چارواکي راغله ته خراب کړو. روجان موږ نه وبولرو، موږ ماجر یو، موږ نه وبولرو، نه کټګوري کړي، نه کاسا کړي، نه خراب کړي او یو پام را خراب کړي. روجان موږ راغلي د بلور چارواکو کول ورسېږي. موږ وو ته کور ماجر په یو سره کې ناشي، اوس دولت راغره به دا کورو خیم برکه مو مسرایمه چې په کور مو د افغانستان بچان نه یو مو د مسلمانانو زامن نه یو نو حکومتونه او اچر نه کړوره او دا چې زموته چې ولوډره ته ولاړ دي شته دکان را خراب کړه اته کلینیک را ته خراب کړه کوند یو کا کورونا بالا اساس مو شریف کوم کومې کړي ورور جان دا که مو ځارې د ولور چرواک پوری ور سي مو غم دی و خوړل شي مو ټول د مارګ سره مخامخ دي کا کورونا ده د دې خو سل خبره ته مخ یو ور کوي کومه چې مله کړي سلام علیکم
مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریک کړي و تاسو پیغام د هلمند ولی ویاند عمر زواک هم واورید شغلی زواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکو پښتنې ته جواب وایست خوشاله بسو بسم الله
الرحمن الرحیم دا چې تاسو باندې کې حق استلی او د سیواسي ولس مشر دی ټول فرمان تاسو باندې کوم ځمکې چې په کومې سیمه کې هغه شوي دي او یا هغه سیمه چې هغه د زورواکو له پس هغه خپل قبضو لاندې راغلي دي پښتنو شتو دي چې هلته د یو لپاره ځانګړې کنیکټ جوړه شوې ده چې هغه سیمه په دې باندې کار کوي او د دې تر څنګ هغه خپل کار کوي نو د دې لپاره چې موږ د دریش په لوسوالې د کلګي بشتانو سره هغه سیمه چې په غوډه یې کې یا کورونا درلودل او یا هم ځایونه درلودل تیر اونۍ هم خپل والی صاحب چې د دې سره ولیدل او د دې ستونزې په حقله باندې ځینې مشکلات دوی درلودل یو د خلکو په مخه باندې وعده ورسره وکړه چې ان شاء الله ځینې ستونزې چې دي هغه کله د پای چکې وتېږي او لار به ان شاء الله مشکل پورته حل کړي نو بیا موږ هغه ستاسو کسان چې هغه ماجر بازار کې یو یا نور په سر کې او د دې ترڅنګ سیمه کې د هغه دوی نه چې هغه یاد کارونه دي او یا هم د کوم کارونه چې غیر قانوني دي ولې دوی نه جوړ شوي دي خو که چېرې دا د سیمو کې هغه سیمو کې چې هغه کومه ستونزه لري او یا هم په بازار د پلان نه وتلې سیمه لري او یا هم په هغه سیمه کې کوم مشکل نه ایجادوي نو بیا هم په دریشو سوالې کې هم د اوسپال سره دی هلته شاروان سره دی خپلې ستونزې دي ورسره شریکې کړي او کنه کې دې کار نیوی نو کېدلې چې ولې دې ګر سره پر استنګ ته مستقیم ډول موږ ورته حاضر یو دې ستاسو د حال په مخه ان شاء الله هر کس چې دې ان شاء الله ستاسو دې حل سوو او هغه چې د قانون مطابق او د وخت سره هم دې ستاسو کې وی او هم بغیر قانوني ډول باندې دې قانون او یا څه نه چاو
بله کور ودان یو بل اوریدون کوي هم د دې مشکل به هم وره
السلام علیکم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی څخه راغه خبره کوم د هلمند ندالی ولسوالی پر سړک باندې او مؤمن غلا چې د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د چرا چې چور غوړی وا پوسټ پر اسمان بل پر چراند ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي
بلې ځکه چې اکثره موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لوی لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوسټو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه ستاسو په دې اړه تاسو څه داډ ورکوي د غوړیدونکو ته مشکل څه دی
په سیمه صحو کې یا په سیمه کې چې هغه لوی لارې دي او د دې لپاره امنیتي مسؤلینو ته مخکې هم ځینې سپارښتنې شوې دي چې هغه باید په اړه د صحو کې د خلکو د لاس د امنیت د پښتو په مخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په غونډې کې یا غلطې وي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک په غیر قانوني ډول باندې سوځوي یا ستونزې ورته ایجادوي نو بیا هم د دې لپاره تاسو په خپله هغه ستړي په خبرو کې هغه څه نو چې هغه د مشکلات یا نه د لیبل سوري مو میدار دی او یا هم د ماجی ول سوري یا د ناوی ول سوري یا شهر یو مو کې کوم ستر دي چې د دې ته د دې ستر د حل په خبرو دی پر ایدا اړوند د پښتو ته سپارښتنې شوې دي او په دې اقدامات سره شوې دي تر دې چې د پوری لاو د غیر قانوني پیسو نو په سیمه کې د غیر قانوني دی او په کښې کسانو ته ورول او بیا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر ډېره چې د پورې حل شوي دي او د تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ستونزې ته د پای ټکی کېږي ان شاء الله په دې برخه کې هم نورې خدمات ترسره کېږي او ان شاء الله به دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورې خدمات په مخه باندې ان شاء الله موږ هم
په
شوی دی دا مبارده ده چون ان شاء الله نور اقدامات هم روان دي چې لوی لارو دفتر کې یا د غلو شتون یا هم هغه سیمو کې غیر قانوني ډول د کسانو تورول هغه ان شاء الله په عمومي ډول باندې په ټولو سیمو کې اقدامات دي شوي او ترسره
بله مننه ځکه دې خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د لمنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د لمنځ د ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه دا پیغام پیړدم د ایلمن ولایت د ناوی په ولسوالۍ کې د خانشین بیسو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 50 کیلومتره سړک واده والی صاحب هم کړی و او د پارلمان وکیلان هم کړی و خو د دې نه چې مخکې ډېر سیاست کار شروع شو چې انجنیرانو یې سروې کول بیا د هغه نه وروسته هېڅ هم دا سالمه د بلایې او بیا دغه کړی د کار شروع کړی دی نو د ازادي راډیو څخه یوازنۍ پایس دا د چې دا د لوړو چارواکو د غوړ سیدا د پر امنیت باندې هم ډیر څه چرو کې د درو د کوالو لار د کاندو کفار تر نالیه ته ولسوالي مرکز پورې د امبر دا د ګرم سیر تر مرکز پورې ډیر خامات د درو د کوالو لار ته خبره کا د مدیر همکاري د لوړو چارواکو پر وژو پر تا خبره ورته ځواب بلې ځواب یار په یوه
نیو باندې یار موږ د حق او
پرېښې باندې هم تشکیل مسئله پرسیده که شور سوالی خانشین و سوالی کرسید و سوالی به هر سمی دی چی با وقت سر در مدو چی دی که عمومی لاره کمی لاره چی دلی دی لاره که مشکلات سدی لاره خراب دی نبیرن ناوینه در گرسید و سوالی کوری در لاره دی سرک جوری دل مخی کسار که ورکا و سپیل بود چی آغا پیر مجبت وانی دلو دی ناوینه در گرسید و سوالی کوری در لاره دی خویدامی دی دغه د دې کې پاتہ سپار دی چې هغه خپل ځان په سره ور تر هغه ځای یې تر هغه ورسوالي ته دی ریګر باندې کې خو دې لپاره چې دا پات پخا او غاڅی ته ول پات جوړ شي دا هم د مسجد مسؤلین سره شریک شوی دی او دا روان دی زه رسول سره د موضوع شریک شوی دی تاسو چې لستر دې دا نو په سیمه کې نه هغه عمل مسؤلیت چې هغه وخت هم د پوتنشال لري هغه پلی شي نو بنا دا عمومي لارې کومه لارې چې د ناوینه د ګرمسیر مسلوي او وروسته د ګرمسیر د خانشین او د شور مسلوي دا به انشاءالله په راتلونکو پلانونو کې هم په دې باندې کار کېږي خو په دې باندې اوس هم په تېرو سلو هم والي ته چې د سفرونه کړي دي دا موضوعات له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي او د وزارتونو سره څنګه شریک شوي ده تر څو چې هغه لارې چې هغه ستونزې چې پیدا کېږي ورته هغه اړتیا ورته لري چې خلک یې غوښتنه کوي نو بیا د دې غوښتنې مرکز دولت سره شریکې شوي دي او د اړونده پروژو یا د هغه بودیجې په اساس باندې چې مرکز ته نظر ورکوي انشاءالله په دې به کار کوي بیا
بله کور ودان او ورستی موضوع را واخلو که ته هم د هلمند خو په مجموع کې موږ د هر ولایت څخه شکایتونه ډیر زیات لرو مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیو څو بیلګې انتخابو ته د خبرونی د وخت هم دومره دی چې باید دغه موضوعات پکې ځای سي نو هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا اوس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینی مشکلات رامنځته شوی دي به خلک د ستونزو سره مخامخ دي یا کار نه لري یا مثلا د کار زونو موضوع ده یا کومه کونه ورته نرسیږي مختلف دي اما یو موضوع چې په دیش په ورځو کې موږ ته تقریبا په لاس هاو شکایتونه را رسیدلې دي هغه دا ده چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په وینا چې سوداګر دغه غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي او دوی وایي چې د غنم لېږل د دې سبب شوی دی چې په هلمند کې غنم بیا ډیر زیات لوړ سي نو په دغه ارتباط هم د دوی شکایتونه لرو غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول
تاسو السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبر کوم ما پیغام دغه دی چې د هلمند په ولایت کې غنم ډیر ګران دی موږ ډیر وسره پتنګ من په 300 کالداري دی پاکستانی کالداري د هلمند والی چې دی ټول قرارداد کړو د هلمند ټول غنم رانیول بیا په مشهور باندې موږ د دولت چې نورو دولت وته تاسو کېدل بلکه من مصطفی اسو کالدار دی باید دا زمر دل من غنم دا حکومت را وګرځي به خواته نه پېږې سلام علیکم
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه احمد دل من ولایت تلسکګه د ساره څخه د پیغام لرم پیغام دا دی ورور دا دل من ولایت دا چې غنم دی دا ټول کچکی زموږه معلومات کې زموږه دلیل نو دا ټول کاچاکی د هلمند څخه و کندهار ته کندهار ته بیا کاچاکی پر مختلف لارو باندې و پاکستان ته وروره ما د لوړ پورو چارواکو څخه دا هیله ده چې په داسې څېړنه وکړي سم د معلوماتو وکړي بیا په اخره ورځ بیا وروسته بیا هېڅ پیدا نه کړي چې غنم یې بیا موږ وړه په ګرانه باندې رانیسو پیغام یې ټول دا دی چې په دې څېړنه وکړي. نور نو وخت مو نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه علیکم سور د ناویې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دا پیغام دی دا د ناویې د ولسوالۍ په لار باندې دغه شنې سرتاوي دي راځي. دغه غنم دي بریا اویا اتیا سرتاوي دي غنم دي بریا پاکستان ته د برمشې د لارې څخه د چلي طالبان په منځ کې تیری د غټو چارواکو ته زما دا هیله ده چې دغه بند کړي. دا خواسته نور شیان وړي دا خواسته غنم د غنم ګرده دوی ګران کړي چې دا بند کړي بالا غنم ارزانه کېږي.
بلې ځکه
په دې برخه کې د څنګه چې به تاسو خپل ټول چې هغه کې نه پاتې د باندې کار وکړي چې څو چې زموږ څخه مخکې په دې باندې کار وکړي چې باید نور یو هغه ته باید چې غنه هم پیل خو دې چې او نور ولایت ته هم باید کتاب نشي چې کچې لپاره حالات کې کرنتي موږ یو څه لږه څه په دې باندې کار وکړي چې وکړي ته ورته جوړ شول چې باید دولت دا غنه ټول ځان کې او حکومت یا امکانات لري چې بزګر په مناسبه بیه باندې دا غنم رانیسي او وروسته لاغت یا بازار ته ځي کې تاوان هم پیښ نه شي او بزګر ته هم پیښ شي او تاوان به یې ترسره کړي. ولس خلکو ولس مشرانو قومي مشرانو د سیمې خلکو هغه بزګرانو چې سیمه کې دا کرونده کړي وه د غنمو نو بینان د دې غوښتنه هم دغه وچې همدغه طریق باید وشي. بیا نو اوس له هغه څخه هغه د کرنتین موضوعات په دې کې د پورې ختم شول هغه پای ته ورسېدل او تر تېره کې ساحو اوس کوم غنم چې مثال د سیمو څخه حاصلات اخیستل شي وو حاصلات راتلل هغه حاصلات بالاخره منډې سره تللو منډې کې تر دې دې پورې قانون کې خرڅې دي نو دغه بهرنۍ هیوادونو چې څو جوړي هغه یا چې تخصصي هغه تجارت چې په دې ځای کې لري هغه نو بیا نو پښتانه هغه دې ځای کې چې کوم غنم دې دې څخه انتقالي دي هغه د نور ولایت ته تصدیق هم چې نور ولایت ته انتقالي دي هلته مرتیا او تر دې کې دي هغه خلک هلته وي نو بیا نو په ډېر وخت موږ د کوشش وکړو چې باید اگر تاسو چې دنا مين انتقال یې یا بهرنی دی ورته مې په بایډار انتقال مې چې په لاره کې مو یو کوټه دی یو نه کوټه کال مخنیوي وکړي نه هغه کې چې د دې نه وروسته لا هغه څه چې بزګر غوښتنه وکړي کومي مشر غوښتنه وکړي چې یو حکومت رانیسي او یا جنرال رانیسي دا تاوان ورته کیږي چې د دې نه یا د نورو ولایت په انتقال شي نو خلک رانیسي دا خپل دولت کې زمينه ورته مساعده کوي نو دې نه اوس مو په دې باندې کار کوي او د دې تاسو ګمو لپاره چې کمیټې د باندې سپارل شي تر څو چې په دې باندې کار وکړي چې د دولت له امکانات لري چې په دې برخه کې دې څه ټول غنم راځي او دې په بازار ته لیکي او که نه لري خو په دې باندې توان نه کوي چې هغه نور ولایت ته یې اخلي تر څو په دې برخه کې اوس کار روان دی ان شاء الله په دې باندې کار کوي تر څو چې
ایا زوکس په وخت هم دغه مسلې په هلمند کې دغه موبایل وړ کړی دا د راپورونو دقیق دی
او مسلې چې دغه موبایل وړ کړی دا په دې فرشته لري دا نه کوم چې د سټیجان پیغام یا هغه کسان چې دا څنګه وایي چې دا ښه کې دغه هم موږ دغه وخت سره چې دا د فچینې د نن راځي نو ولایت د انتقال کې په بهر کې انتقال دي نو بینان که تاسو باندې د کوم غنم چې دلته رانیول کیږي د بزګرانو څخه کوم بیا باندې یا کوم دی چې تقریبا نه به تاسو باندې د وڅاوو نه تاسو ونیو څو یا د وڅاوو شپې ټول کاندا ومن خو بینان دلته د افغانې د حساب باندې چې شي د افغانې حساب په یو نیم چان پاتې نو هغه دې کوم غنم چې رانی چې اوس سلامت خې په دې نه مې د کاري چې موږ یې کاندا په دې یا دې ولایت ته نوغو پرتاس باندې دې چې یا جوړ دې ته انتقال یې هغه معلومات تر څو ته نه کیږي نو هغه ولایتونه هم کندهار ولایتونه هم مجبور دي چې هغه کسان چې دنه انتقال یې باید خپل خو دې چې په هغه انتقال کې موږ فکر نه کوم چې د انتقال کې خو بیا هم
بله ډېر زیاته مننه کوم د هلمند والی وین عمر ځواک صاحب کور مودان چې د هلمند اوسیدونکو پوښتنې مو جواب کړې.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو بیلابیل پیغامونه لرو چې اوس به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبدالله کونر څخه د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې هیله ښه خبرونه خاور ځینکي ولرئ. او ورور مې زموږ غوښتنه دغه د حکومت څخه دغه وه چې دغه الکترونیکي تذکیرو توضیح څخه دي او ولسوالۍ ته هم غځوي، ځکه چې موږ ته روان انتخابات هم روان دي. مشکلات د نور هم شته دي، لکه تاسو بهتره معلومه ده د متقاعدینو او مایدینو ماشونه چې الکترونیکي تذکیره ونه لري نه یواله کوي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه الکترونیکي تذکیرې توضیح څخه دي ولسوالۍ ته مغځېږي او ټول ولسوالۍ ته دغه تذکیرو څخه باید پراخه شي. د ازادي راډیو کارکوونکو څخه بیا هم غوښتنه لرم چې دې په دې اړه باندې د حکومت نظر ترلاسه کړي او زموږ سره شریک کړي.
دادا بھائی دراڈیو کارکون کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاب دلہ دلغمان ولا درخانے کلی ذخا پتی رنگ عرض کوم. ابل وجہ پر رکشا کی کہ نستو روپئے او دوگنی پیسے سکیم ورکول رکشا والا ولی جدانے چلی گی. دلغمان ولایت چاواک تو وایا او ہمدا کسے د افغانستان بانک چاواک تو وای چې دا یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د پنځه ګونې لاندې پیسې باید نه وي. او یا دا چې خپلو دغه وته چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کړي چې دوکانداران او رکشاوالا مجبور چې تر دوه یو ګونې او دوه ګونې هم واخلي. او یا د دولت د دې جوړول باندې کې. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محمد امین د کابل ولایت د شاشپال ولسوالۍ د بورې د باندې مکتب و چې لیکنې لرو. نو د حکومت څخه باید لوی چارواکو څخه همدا غوښتنه لرم. موږ ته دا مکتب چې لیکنې وکړي، موږ ته اشاره وکړو چې د شاشپال په مابین کې په دا باندې کې پراتې ډېرې غټ کړی اسلامي یا سرنویشته پاته دي. خدای دې ځان چې موږ شاشپال ته وایو چې اشاره وکړو
خبر قوم مور د دی حکومت سره ډیر په مشکل کې زموږ ګرد خان دغه باغو ته تیر کړی دی. په جټه خان او په سریاو کې او دلته زموږ په دغه او دغه انګور د پخېدو په څو کې حکومت زموږ انګور په خپل سروش کې سارو کې په خپل سرو ځغلي یا په څو ته ځغلي د خوراک کار یې ګنتره نه وړي. موږ ولا خپل عیالو ته وړي، موږ ځي وړي دغه ته یا شام ته وړي یا خپل پوسټو ته وړي. زموږ د حکومت مشرانو کې دا غوښتنې دي چې دا زموږ دا غوښتنه ومنل شي. وسلام.
نن یې اسدالله دی د ورځګانې تګزال سره څنګه زنګ وړي دي له کوم چې مکتبونه شروع شي. موږ چې یو ځان له معرفت څخه دا موږ مثلا د کورو کې ناس چې وخت هغه څه موږ تیرې نه نت تر څه د کی کې نه ته لایر درس وای نه نور څه د کی کې د درس وای نه موږ چې یو ځان از دمو وخت نه حل څه. خو سلام.
دا زړه راډو کارکونکو او ریډونکو ته زما سلامونه او احترامات. اور چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو ته خیله کیږي چې د لوګر ولایت یادره ولسوالۍ یو خطرناک او نه عام نسیمه ده. چې په هغه ځای کې ډېره زیاته کورونا خبره شوې او د کورونا د ویروس د وجې نه چې کله به ډاکتران یا حیاتان راغله نو هغو به پوره هر کلي ته رسیدګي نه شوای کولی. موږ یو درې څلوېښت پنځوس کسو لیست برابر کړی ده چې هغه په کورونا باندې ډېر نفر پکې دلته کورونا نیولي وو او د کورونا له وجې نه کرنټین شوي وو او ډېر سختې ستونزې سره مخ شوي چې هغه له ولسوالۍ نه لا امنیت نه او له هسپتال له ټولو نه تایید شوې ده. د لوګر په ولایت کې له موږ سره مرسته نه کیږي او د موږ د ازرې د ولسوالۍ نه د مریض او نه د کورونا او نه د عسکرو نه د دغې ولسوالۍ هیڅ غم نه راته خوړل کیږي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پوړي چارواکي د ازرې ولسوالۍ ته پوره نظر وکړي.
لوګر ولایت څخه خبرې کوم. او آزادۍ رادیو نه موږ ډېر منندوی یو. دا پنځلس شپاړس کاله د آزادۍ رادیو
کوم تعقیب کړی دا او د خوار او د غریب او د بیچاره غږ یې همیشه پورته کړی ده. موږ ډېر مندوی او څومره چې اوس ستاسو علاقه هم ده دغه یو شکایت زه لرم چې زما غږ دوی خور کړي چې دغه شفاخانې د لوګر دی کړې کابل دی ډېر غټ فساد پکې روان ده او دا ډاکټران یې ډېرې ناپروا دي پیسې اخلي رشوت اخلي نور موږ چا ته وجاړو او چا ته چغې وکړو بس دا یوازې ازادۍ راډیو د موږ هیله ده چې د موږ غږ خپروي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم درنو اوریدونکو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وې. موږ هم دا د درته خبره کړه او په مختلفو خبرونو کې به پر هرې موضوع باندې له چارواکو سره هم وغږیږو. د خبرونې جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسې ټولنیزې ستونزې البته راواخلو او له اړوندو مسؤلینو سره شریکو.